السلام علیکم قدر منوریدون کو یو وار بیا ستری مشهیدا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاستا سوار کله کوم په خبرونه کې به واوري چې په کابل کې سلو رزنۍ لوی جرګه د نن شروع شوه او افغان ولسمشر ورته افتتاحي وینا هم کړي د خیبر ایجنسی په تیرا کې یو گاډی باندې بمی چاودنه کې مرجوب لرامسته شوه خو راځي چې په سر کې د حسیبا شهید ناد دې سات تازه خبرونه وو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرکې کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دودیزه جرګې ته د وینا پر مهال له امریکا سره ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه وباله په خیبر ایجنسی کې به میچودنې اته کسانو ته مرجوب لا اړولې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن یو تړون اعلان کړ چې له مخې به یې په استرالیا کې د امریکا پوزیشن پراخ شي پورا خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تایید کړ چې له امریکا سره په ستراتیژیک سند کې د غهیبات په افغانستان کې د پوزي اډو جوړولو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د افغان دولت شرایط په ډاګه کړل ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دودیزی لوی جرګې ته په پرانیستون کې وینا کې د غسنت د افغانستان په ګټه وباله او د افغان دولت شرایط یې داسې بیان کړ
شرایط مدادي چې امریکا او ناتو دي پا افغانستان کې د افغانستان د خلکو د کورو تلاشي پریږدي دا مهم موږ د شپې عملیات موږ پر کورو نه منو قطعاً نه منو موږ موازي ادارې د خارجانو په افغانستان کې زموږ د ادارو سره سم نه غواړو افغانستان پرېږ خپل حکومت کېږي
افغان ولسمشر حامد کرزی وو نوموړي همدارس د دې سند لپاره یو بل شرط رعایت کړ چې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد به د افغانستان له خاورې هم ګټه نه اخیستل کیږي ټاکل شوې روانه دودیزه لویا جرګه چې چارواکي وایي څه باندې 2000 کسانو پکې برخه اخیستې د دې سند او د سولې په برخه کې د افغان دولت پر دریز بحثونه وکړي او خپل سپارښتنې هم مطرح کړي د امریکا بی پیلوټا الوتکو له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمه کې دوه توغندي وشتي دي چې لږ تر لږه شپاړستانه مشکوک وسلوالې وژلې دي په جنوبي وزیرستان کې خوفیه ادارو او پولیټیکل انتظامیه مشال رادیو ته وویل چې دوه توغندي د شپې شاوخوا 11 بجې د باور په سیمه کې ولګېدل دغه توغندي د سیمه ایزو په وینا د طالبانو د دوه قمندانانو مولانا سلام او مولوي مخلص مرکزونه په نخښه کړل او شپاړستانه یې وژل یو شمېر سیمه ایزو مشال رادیو ته وویل چې په شپاړس وژل شوی یو کسانو کې مولانا سلام او مولوی مخلص هم شامل دي او یو عرب د ابو زبیان په نوم هم په دې بریدون کې وژل شوی دی ځای طالبانو د بریدون په خلې کړي دي او سرګندونه یې کړي ده چې په دې بریدون کې ډیر طالبان وژل شوی دي د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې په یو گاډی باندې به میچاو دنه شوی ده د مشال رادیو د خبريال د جمرود د پولیټیکل چارواکو لخلي وایي چې په پیخه کې شپږ کسان وژل شوی او دوه ژوبل دي دوی وایي چې دا چودنه په داس پرلو په گاډی شوی ده خو د سیمه ایزو بیا مشال رادیو ته ویلي دي چې چودنه د قومي لخرو په گاډی شوی ده په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې واوري اخوا د خیبر پښتونخوا گورنر بریسټر مسعود کوثر ویلی دی چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي او د ترهګری پر ضد روانه جګړه یا ستونزه کې هسي دوی خپل شي بي دا خبري خاغلی کوثر 13 ورځ د پیښور په هنتون د سیاست د څنګه لخوا د ترهګری پاړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې وکړي د مشال رادیو د خبريال د وینا سره سم په دې کانفرنس کې د ترهګری پر ضد روان جنگ کې پښتنو ته په زیانونو د دې په سببونو او یو شمېر نور موضوعګانو مقاله هم وړاندې شوې مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د دغه خونو فعالان وای په شام کې د پوز نه بیلو شو یو یاغیانو سرخر د مشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزی دفتر بریټ کړی دی راپورونه وای چې د شپې په دغه بریټ کې د هراسته د دغه مرکز یو برخه لمنځه تللې ده د سوریه د هوایي ځواک استخبارات د ریحوا د دولت یو لوبیربونکو ادارو څخه ده چې د بشر الاسد رژیم پر ضد د مظاهرچیانو په ځپلو کې لاس لرلې دغه بریټ مخکې لدی شوې چې شام ویلې دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ننني غونډه کې بچي د مراکش په سرخر رباط کې جوړیږي برخه نه اخلي دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په سر کې عرب لیگ په شام کې د حکومت ضد مظاهره چانو پر وړاندې د حکومت د زور زیاتی او پوځي عملیاتو لامل د دغه هیواد غړیتوب ځنډولې دي امریکا ویلي هله لري چې عربي هیوادونه به د شام ولسمشر بشار الاسد ته سخت پیغام ورکړي چې په خپل هیواد کې دیموکراتیک انتقال ته اجازه ورکړي او د خپل خلکو پر ضد تشدد بند کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن یو تړون اعلان کړ چې لمخې به په استرالیا کې د امریکا پوزیشن پراخ شي. ولسمشر باراک اوباما دا اعلان نن د استرالیا په مرکز کانبیرا کې د دغه هیواد له وزیر اعظم جولیا ګیلارد سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړ. د تړون لمخې به د راتلونکي کال له پیل څخه د امریکا شاوخوا 250 سمندري پلی ځواکونه د استرالیا په شمال کې ځای پر ځای شي او د 15 کلونو په موده کې به یې شمیر 2500 تنو ته پورته شي. د امریکا ولسمشر وویل د دوو متحدانو ترمنځ د پوځي همکاري په زیاتېدو سره به د آرام سمندر په ټولې سیمه کې امنیت غښتل شي.
With respect to Europe, I'm deeply concerned. have been deeply concerned i suspect
دا وی دا هغه سیمه د چډېره مهمه شوې ده. د دې سیمه اقتصاد و پراتونکو کې د نړۍ د اقتصادي ودې د ماشين په څیر وي. دلته سوداګري او اقتصاد په پرلهپسې توګه وده کوي. دا د ستایلو ده نو موږ باید ډاډه شو چې نه یوازې زموږ اتحاد بلکې په سیمه کې امنیت باید له یوې وشته مې پیړې سره سمون وخوري. ویل کېږي چې د امریکا او استرالیا د پوځي همکاریو دا تړون په آرام سمندر کې د چین د نفوذ د زیاتېدو په مقابل کې رامنځته شوی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن وویل چې د استرالیا په شمال کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ځای پر ځای کېدل د ستایلو وړ کار نه دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما به د زیارت پر ورځ د استرالیا پارلمان ته هم وینا وکړي. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې د ایروزون پر دوامدار اقتصادي بحران باندې اندېښمن دي. د پدې برخه کې د سیاسي ارادو په نشټوالي هم نیوکه وکړه. نوموړي دا څرګندونې نن په استرالیا کې وکړې او وی ویل چې تر څو د اروپا مشران یو ټولیز پلان جوړ نه کړي د اقتصادي ستونزه به همداشان دوام ومومي. دا اوتر د محله د سیمېو نړۍ خبرونه.
خوږ اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د حسیب شهید نا خبرونه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په کابل کې سلور ځنې لوی جرګه د نن شروع شو. جرګې تخپل افتتاحي وینا کې افغان ولسمشر حامد کرزی هیواد کې د جوړجاړي په حق لویل
موږ به خپل همسایګانو سره په خبرې کې مجبد بلوی ټول سره په خبرې کې او مجبد کوششونه کوو.
د خیبر ایجنسی په تیراسی مکه یو ګاډي باندې بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوی او دوا جوبل شوی دي. د پاکستان قومي اسمبلی د خزو د حقوقو د ساتنې بل منزور کړي. په دې حق لا د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو کې سمر من الله مشال ریډیو توای
خلکو کې له خوندې آگاهي راش. حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي په زنانه باندې نو دا کینه حکومتي نړۍ باندې هم بد ګڼي.
او وا بوري چې د مشال ریډیو د ریپورت له برکته دولس کلنه پلوشه او سپلې نه پالش کوي او په سکول کې یې سبق شروع کړي. د پلوشه مور وای
د موسسي والا چې موږ سره کومک کومک ته ویل لې چې خا دغه کومک موږ تاسو سره کو خلور باندې نور پالې شیطان پرې دي هغه رسته موږ پالې شو مې په لور نه کوم مرته په میا چول اوس مې د غلور خپل سبق وای.
دا او نور ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسې. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې خپل خبرونه جاری ساتي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدل او کتل هم شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د امریکا سره د ستراتیژیکي تعلقاتو او د حکومت مخالفه وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره د مشورو لپاره په کابل کې دودیزه لوی جرګه شروع شوه. ولسمشر حامد کرزی د دودیزه لوی جرګې ته په خپل وینا کې ویل چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه دی خو امریکا لپاره کار دی چې په دې اړه د افغانستان شرایط ومني. نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې راکوي.
له امریکا سره د ستراتیژیک اړیکو او د دولت له وسوالو مخالفینو سره د خبرو پر لارو چارو د مشورو په مخه په کابل کې دودیز لوی جرګا نن چهارشنبه له غرمه مخکې پیل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د دودیز لوی جرګې د برانستونکو وینا پر مهال ویل افغانستان په هغه شرط امریکا ته د دغو پوځي اسانتیا ورکولو ته غاړه ږدي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي حاکمیت پکې خوندي وي. د دغو شرطونو په لړ کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د شپې د عملیاتو د خلکو د کورونو د تلاشي کولو او له حکومتي ادارو سره د نورو موازي ادارو ختمول یاد کړل.
شرایط مدادي چې امریکا او ناتو دي په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د کورونو تلاشي پریږدي. دا موږ
د شپې عملیات زموږ پر کورو نه منو، خاص رانجه نه منو. موږ موازی ادارې د خارجانو په افغانستان کې زموږ د ادارو سره سم نه غواړو. افغانستان پیژې خپلې حکومت پیژې.
ولسمشر حامد کرزی دغه راز ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ رابطه باید د دوه خپلواکو هیوادونو په توګه وي، او د سیمې هیوادونو ته یې ډاډ ورکړ چې په هیڅ ډول به د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. ولسمشر په ټینګار سره ویل په هره بیه چې وي موږ به له چین، روسیې، پاکستان، ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره په خپلواکه توګه اړیکې وساتو. خو په ټوله کې ولسمشر دا پریکړه د جرګوالو په غاړه ورواچوله چې خپل راتلونکی برخلیک په خپله وټاکي.
او سره سره د دنیا سره داسې تعلقات ولرو چې هغه تعلقات زموږ د عمومي ثبات ضمانت وکړي.
ولسمشر کرزی ویل نړۍ په افغانستان کې خپلې ګټې لري او افغانستان باید د دوی په ګټو کې خپلې ګټې ولټوي. ولسمشر کرزی زیاته کړه افغانستان له امریکا او لویدیځ سره په مشروط ډول ستراتیژیک تړون ته چمتو دی. د ویل چې له امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړون د افغانستان د راتلونکي ثبات او اقتصاد په ګټه دی.
زموږ د عمومي ثبات په دې سیمه کې، په دې منطقه کې او په جهان کې چې پلا د خطرات سره مخامخ نو د هغه لپاره موږ هم د انګلستان سره، هم د فرانسې سره، هم د اروپایي ټولنې سره، هم د ناټو سره حاضر یو، خوښ یو چې ستراتیژیک لاسلیک کړو.
د یادونې ده چې پخوانی ولسمشر او جهادي شخصیت صبغت الله مجددي، د دودیزې لوی جرګې مشر، د حج او اوقافو پخوانی وزیر نعمت الله شهرانی، او د ولسي جرګې پخوانی غړی عارف نورزی د مرستیالانو په توګه، او همدارنګه صفیه صدیقی د دغه جرګې ویانده وټاکل شوه. دغه دودیزې لوی جرګې ته د افغانستان له دننه او بهر نه نږدې 2000 کسان وربلل شوي چې درې ورځې به نور هم دوام وکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په کابل کې د رواني لوی جرګې سولور زنې جرګې په حق لا د ریپورت مواوریدل. په دې جرګه کې به د امریکا سره د تعلقاتو نه علاوه هیواد کې د یاغیانو سره د جوړجاړي په حق لا هم خبرې کولې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ ممکنه ستراتیژیک تړون په اوسنی حالاتو کې د افغانستان لپاره څه ارزښت لري؟ د پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکل په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو اسماعیل یون نکړه ده. هغه وایي
دا د افغانستان لپاره د اوس وخت لپاره البته یو ضرورت دی چې افغانستان د سیمې د ځینو ګاونډیو لخوا تر تهدید لاندې دی، لاسوهنې پکې کېږي. نو په دې خاطر باندې چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان کې ترقي رامنځته شي، یو ستراتیژیک تړون ته چې ډېر ملکونه نورو ملکونو سره لري، نو داسې یو ستراتیژیک تړون ته چې د دواړو هیوادونو منافع پکې خوندي یو تړون لاسلیک شي، زه فکر کوم چې دې کې دواړو هیوادونو ګټې خوندي دي او که ګټې خوندي نه وي یو پکې متضرر وي. خو طبعا داسې یو تړون ته دواړو خواوې نه درېدلې.
نو ځینې کارپوهان بیا دا وایي چې د امریکا که دلته د داسې تړون له مخې شتون وی په یو بل شکل کې، نو دغه په سیمه کې کم اور پکې توپ د ایداز کمه ملټنس ده، دا به نور هم زیات کی، یعنی د دې به په ګټه د سیمه تمام نسی.
خو د سیمه د هیوادونو ګټه سره ډیره مانګ نه دي چې امریکایان په دې هیواد کې نو هم دلته اور پکې وو. دلته ډیر افغانان سره اوس دا پښتنه پاتې ده چې د سیمه ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان او ایران نړۍ د هر طاقت سره تړون امضا کول شي، خپل پاکستان او امریکای نظامي اډو ته ځای ورکړي، طالبان نظام هم یو شمېر وغواړو لخوا سقوط شي، امریکې په پاکستان کې جوړ کړی دا اوس شمسی په نام پاکستان پوځي د امریکې پوځي اډه په پاکستان کې، په نورو سیمو کې د پاکستان هلته دا مجبس شته. خو څنګه چې افغانستان کې افغانستان د خپل ثبات په خاطر باندې او دو طرفه قرارداد له مخې یو شی امضا کوي نړۍ سره، بیا په دې کې بیلابیلې پلمې را پیدا کیږي. نو په دې خاطر به موږ په ډېر بد حالت کې یو شي د سیمه د ګاونډي مسلمان نه موږ دومره پتنګ شروع شي یو له مسلم ته پناه ویسو.
دا وو د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون چې د افغانستان کې روانه سلور زنې لوی جرګې په اړه یې موږ سره خپل نظر شریک. قدر منوریدونکو، دغه جرګې په حق لا د افغان ولس سره نظر دی په کندهار کې زمون خبريال سید شاه سقیم د زنې خلکو سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوښ شو.
از جان روحانی در قندهار ولسوالی داخل موزا قوانان و پل بیره کندهاری هم پل علمان و روزگان دو منچکور پل پیدا مده بود پلو پا گرد افغانستان که جنگونه نسته ده پا دو منچکور که جنگونه تا نور که کنی مرسخ بره جنگونه نسته که
زمانم محمد افضل دی د کندهار شهر د شاه بازار سیدن کې موږ د مشرانو جرګلرو ولسی جرګلرو هغه نو د ولس نمائندگان دی ولې د غوسر داسې خبره نه کیچې نور خلک را بولی دا معلومی ده چې د خپل خلک دی بس هغه څه چې هغه ورته وایي او کی ورسره کوي بس ورسره لسلی کوي
زمانم محمد ادریس کندهار پونتون 115 د اول کال محصول اوس دا کسان ټولې نو په دې خامخا خبر علمی شخصیتونه او د پاکستان اکیډمیک شخصیتونه راټول سي او دا کوي او افغانستان ملت په ګټه به ډیره ګټوره پریکړه وکړي
زمانم عبدالخالق خان د چونی اوسیدونکو زما په نظر دا لوی جرګه دا کرځي د خپل ځان د فارغ جوړي دلته د امریکایان د وټول سره د وخت هم پرکېش زما خیال دی د خپل وخت زیاتول لپاره یو بل دوره هم ځان کاندیدول لپاره په اصلاح وخت یېول لپاره دا جرګه راغړي
په کابل کې د لوی جرګې په حق لا د کندهار د خلکو خبرې مواوري د لوی ورزو ننګرهار ولایت ته په جلال آباد کې خلک د لوی جرګې په حق لسوایي باز محمد عابد سره خبرې کړي
زمانم نور الله د جلال آباد اوسیدونکو دغه لوی جرګه چې جوړ شوې دي مونږه په دې خوشاله یو چې ملک امن راشي او نظام برابر شي جګړه او د خیانتکاران دا د منځ لاړ شي دغه افغانان پوهیږي خپل ملک او خپل وطن او دا خپل جوړي او خپل به ضرور جوړي دغه اډه چې جوړيږي د دې مونږه طرفدار نه وو
مانو محمد جلاد د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو جرګین مونږ هم دغه ارزو او دغه تمه لرو چې هیڅ باید سر موافقت ښکار نه کی پاډي ور نه کی ځکه دې اډه ورکړه خو بس پوښي چې نورم ګډوډي جوړيږي
مانو خالو خان خلچوال او دا لوی جګړه چې روان امریکا د نظام یې اډه پاکله موږ نو وایو چې امریکا دې باید دایمي اډه دلته په افغانستان کې جوړ کړي افغانان ډېر غیرت من او شجاعت مند خلک دي دې هیڅ کار پر دې لاس په افغانستان کې نه مني او نه منون کې دي
عبدالبصیر سباونی ما د ننګرهار اوسیدونکو کچيري د ستراتیژیک تړون چې د امریکای سره امضا کیږي په دې کې د غونډي هوادونو او د پاکستان او همداسې د نورو زمنګ ورته غونډي هوادونو چې دي ک په دغه تړون کې د غونډي هوادونو هغه ته شوشونه چې دوی د دې تړون نه لري هغه په پام کې ونیول شي زه امیدوارې ما چې د ګاونډي هوادونو په تعلقاتو باندې هم اثر وکړي او کچرته په پام کې ونیول شي نو د دې ډیره زیات اندېښنه شته چې زموږ روابط د ګاونډي هوادونو سره ډیر زیانمن کی او پراتلونکو کې به نور ستونزې د همدغه تړون نه راځي چې
دا و د افغانستان جلال آباد خار اوسیدونکو چې په کابل کې د رواني سلو رزنې جرګې په حق لای مونږ سره خپل نظر شریک کړو
دا مشال ریډیو ده
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ته پاکستان قبایلی سیمه ته د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیراکه په یو گاډي باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې مرګ جوړ له هم را منسته شوې ده د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری دا وخت مو سره نیغ په نیغه د ټلیفون په لیکه ده فرهاد شنواری ستړی مشه د تیرا د پیخ په حق لا ک تازه معلومات موږ سره شریک کړي
ډیر مننه منور شاه جی په دې باندې ما اوس د جنرال تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ جمیل سره خبرې اترې وشوې هغه وایي چې دا د خیبر ایجنسی په لوري پرته سیمه تیرا کوکی خېلو کې په سپوړی سیمه کې په یو گاډي باندې ریموت کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې د دوی د وینا تر مخې شپږ کسان وژل شوي دي او دوه پکې جوړل شوي دي مرستيال پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاته کړه چې دا چاودنه د سورلو په یو گاډي باندې شوې ده خو بیا ضعیف سرچینې وایي چې په دې گاډي کې د تیرا کوکی خېلو د کامل اخکر کسان سوارو او په دوی باندې دغه چاودنه شوې ده
ډیر مننه فرهاد شنواری د دغه پیخه تازه حال موږ سره شریک قدر من اوریدونکو دغه پیخه چې د تیرا په سیمه کې شوې ده د خیبر ایجنسی لري پرته سیمه د شپږ کس په کې وجل شوی او دوه په کې جوبل شوی دي
د مشال ریډیو دا
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره ځان ځان لا ملاقاتونه کړي دي او ورسره یې د ملکی سلامتی او دوړخیزه تعلقاتو په چارو خبرې کړي دي د ملاقاتونو کې کوم موضوعات باندې خبرې شوې اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مزاخیل د سیډون کو سره په دې حقله خبرې کړي دي راځي چې په دې ریپورت کې وایو
د یوانې صدر نه جاری شوی خبر پانی تر مخه پروند نه پورز ماخام د امریکای سفیر کیمرون مونټر د ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدکاته وکړه. خبر پانه کې ویل شوی دی چې ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو خبرې اترې وشوي. د دین وړاندې د پاکستانی ځواکونو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړو چې پکې د ملکی مجموعي امنیتي صورتحال او قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو سربیره د شمالي وزیرستان په اړه هم د خیالاتو بدلون وکړو. ملاقاتونو په اړه خبر پاڼې د نورو تفصيلات ورکولو نه ډډه کړې ده. خو ورې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان د ملاقاتونو ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې نیمه ګنټه کې دننه دننه کېدونکو ملاقاتونو کې په ډېرو اهمو او نازکو چارو غور شوې دي. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه او پوهان حسن اسکری مشال ریډیو سره خبرو کې وایي چې د دې ملاقاتونو مقصد د پوز او امریکې ترمنځ بازي ګیلې معنی ختمول وو. دی وایي
دے چې صدر زرداری د هغې غلط فهمی لري کولو کوشش کړی دی کوم چې د تیر څو ورځو راهسې په مطبوعاتو کې ګرځي. هغه خط چې ویلی شي چې ولسمشر په خپله یا په بل څه طریقه امریکې ته لیږلی وو چې ګنې د فوز بعضې چارواکي د ده خلاف دي او امریکا دې د دې مخه ونیسي. اوس دا خبره هم ده چې کېدی شي دا خط حسین اقانی په خپله لیکلی وي او ولسمشر ترې نه وي خبر. خو بیا هم د دې د لاسه د فوز ډېرې ګیلې پیدا شوې دي. نو د فوزي سر لښکر سره ملاقات کې به د امنیت د چارو سره سره په دې اړه هم خبر
گیت کی جو ملاقات ہے اس میں جہاں عام سیکیورٹی کے معاملات ہیں لگتا ہے کہ وہ ایشو بھی
دغه شان چې کله مشال ریڈیو د سیاسی او خارجه چارو د یو بل کارپو شفقت محمود نا د دې ملاقاتونو په اړه اپختل نه غوي.
یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کا محور وہ الیجڈ خط ہے جو کہ ملم صاحب کو پہنچایا گیا منصور اجاز کی ذریعے.
د دې ملاقاتونو مرکزی نقطه هغه شکمن خط دی کوم چې دو منصور اجاز په ذریعہ مائک مولن ته لیږل شوی وو. د خط کې ډیر داسې سیزون دی کوم چې په ظاهره د پاکستان د ګټو په ضد وو او هغه کې داسې خبرې هم وې چې امریکا دې په پاکستان فوز دباو واچوي. بل دا چې د پلټنو خبره پکې هم شوې ده چې د دې هر څه بعد تپوس کیږي چې دا خط چا لیکلې وو او دې لړکې پاکستانی سفیر هم د امریکې نه واپس را بللې شوې ده.
یادونه وړ ده چې ولسمشر آصف علي زرداری سره د دې نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د قومي اسمبلی سپیکر فهمیدا مرزا هم ځان لزان لا ملاقاتونه وکړو او ورسره د پخوانی خارجه وزیر او د پیپلز پارټي د اهم غړي شاه محمود قریشی د استفان رستو پیدا شوی سیاسي صورتحال باندې د خیالاتو بدلون وکړو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ قاف ګوند غړي دنیا عزیز لخوا د هیواد کې د جنکو د قران سره ودول په سوره کې ورکول او د میراث یا وراثت نه د محرومه کولو پر ضد بل منزور شوه دی. د بل تر لاندې به کومې سزاګانې ورکول شي په دې حق لا نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د دې قانون تر لاندې به د ښځو د قرآن سره واده کوونکو او په سوره کې ورکوونکو ته به لږ تر لږه درې کالو پورې او زیات نه زیات اوو کالو پورې د بند سزا او د 15,00,000 روپۍ جرمانې سزاګانې ورکولې شي. دغه رنګ د میراث یا وراثت نه یو ښځه محرومه او په زور واده کوونکو ته به لږ تر لږه 15,00,000 او زیات نه زیات 10,00,000 پورې د بند سزا او د 10,00,000 روپو سزاګانې یا دواړه به یوځای هم ورکولې شي. د دې بل په اړه مشال ریډیو ته د قومي اسمبلی غړي او د دې بل وړاندې کوونکو کی دنیا عزیز اویل چې دا بل په متفقه توګه د تیر نهي پورز باندې د قومي اسمبلی نه په متفقه توګه پاس کړی شو او د دې وروسته دا بل سینټ ته لیږل شوی دی او د سینټ د منځوري وروسته به د صدر آصف علي زرداری ته لیږل شي او د هغه وروسته به دا په باقاعده توګه یو قانون وګرځي. نو موري د دې بل په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
پاکستان میں کسٹمری پریکٹسز چل رہی تھی ان کو کرمنلائز کرنے کا لا ہے.
دا بل چکم دے دے کے پخزو چکم ظلمنا پاکستان کے دڈیر مدے راسے را روانو اغا جرم گرزولی شوی دی. اصل کے کلچ باپا زنانو ظلمنا کے دل نو خلق بویل چدا زمون کورنے مسلی دی. اس دے قانون رست بعد کورنے مسلی نوی بلکہ دا یو جرم دے او دا با دا سٹیٹ یا ملک ذمہ واری وی چ دے قانون ترلاندے حقیقتا سزا گانی ورکڑی. دارنگ با پخپلا ددی معاشرے نا پخزو ظلمنا کے دل ختم شی. شي.
د بشری حقوقو د تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې د بل لکه بلبا په خصو ظلم کوونکو ته احساس وشي چې دا مسله اوس د قانون په لاس کې ده او دا رنګ به ظلمونه په خپل ختم شي.
دا چې اوس بل کوم منظور شوه دی چې د دې خپل په بالکل فائدې دی لکه خلکو کې لکوندې آگاهی راشي لکوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي یا نور چې داسې ظلم کیږي په زنانه او باندې نو دا کینه حکومتي لړۍ باندې هم ځان بد ګڼم.
دا د ونې ولدا چې د قران سره د خزي د واده کولو تشریح داسې ورکړې شوې ده چې خزبه په قران قسم پورته کوي چې دا بخپل ژوند به د واده دی روي او وراثت یا میراث کې بخپل برخه نه غواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدر منوریدونکو د سیرال ظهیر پر ریپورت کې مواوریدل چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزو د حقونو د ساتنې په لړ کې یو بل منزور شوه دی چې لمخه به خزو ته په وراثت کې حصہ نه ورکول په جبري ودونو سورا او د قران سره د جنکو ودولو پر ضد مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول شي. دا چې د دې بل ګټه بعد قبایلی سیمو خزو ته هم ورسی او کسنګا په دې حق لازم همکاري مليحا امیرزاده دا ریپورت برابر کړی دی چې تاسو ورته ترابول.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزو د حقونو په لړ کې په متفق ډول قانون منزور شو. دغه بل یا قانون د دینه وړاندې دوه وارې د قومي اسمبلی په غونډه کې معطل پاتې شوې. د دې قانون تر مخه د قرآن سره د جینکو ودونه په وراثت کې خزو ته د حصہ نه ورکولو او د جبري ودونو او سوره پر ضد د ککړ کسانو لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې چې آیا د دغه بل ګټه به د فاټا یا قبایلي سیمو خزو ته ورسیږي او که څنګه، د پاکستان پیپلز ګوندغړی جسټس فخرالنسا چې قومي اسمبلی کې د دې بل سره مخالفت ښودلی و، په جواب کې یې وویل چې د دې بل ګټه به هیڅ چاته ونه رسیږي. ګوره، د دې سره به ښځو ته بالکل هم ګټه نه رسیږي. دا چې د بل منظوري شوې، په دې کې دوه قانونونه دي. د وراثت قانون د محمدین قانون تر لاندې راځي، کوم چې یو مهم او اساسي قانون دی او دغه بیا څوک نشي بدلولی. او دویم قانون پکې د کوډ آف سیویل پروسیجر یا د ولسی خلکو ترمنځ د دودونو یوه قانوني کړنلاره ده. او کله هم چې چرې په وراثت یا د ځایناستې په معاملو کې دھوکه کیږي، د هغې فیصله ولسی عدالت کوي، کوم چې د ملک د نورو عدالتونو په مقابله کې ډېر قوي دی. اوس ماته چې په کوم سیز اعتراض دی، هغه دا دی چې د قانون مسوده جوړولو په وخت دې تکتنه نه ده شوې چې که د دھوکې خبره پکې راشي نو همیشه به پکې د ولسی عدالت خبره کیږي. د ولسی عدالت حکم د نورو عدالتونو فیصلې عملي کېدو ته نه پرېږدي. بلورې د خزو د مقام لپاره د قومي کمیشن په خوانې غړي ډاکټر بیگم جان چې په فاټا کې د خزو د حقونو لپاره هم کار کوي، وایي چې اوس هم د مخ کې پښان د فاټا د خزو چاته پوس نه دی کړی.
موږ په پاکستان کې دا خبره ده وایي دوی ته قلم ته په جړاري چا راځي، موږ به تورې خبرې وو. موږ دای چې دوی ځګنا بل پاشي د بل ځنا بلې ساري، په دې کې به خبره په سړه کاټه کې پریوي. دا بلې د سیټل لري خزو د لپاره پاس کړي دي. فاټا د خزو نه چا پوښتنه کړي ده، نه څوک د فاټا د خزو پوښتنه کوي. د فاټا د خزو د پاره تر اوسه پر پدشتو کالو کې نه په سنټ کې حق ورکړی دی، نه په صوبایي کې ورکړی دی، نه په اسمبلی کې ورکړی دی، نېشنل کې. فاټا خزو ته خدای رایټ نه دی ورکړی او نه په دې کې د فاټا خزو ذکر کړی دی.
د ډاکټر بیگم جان په خبره په قبایلی سیمو کې لاول نه اور بل دی، نو خزو ته د حقونو ورکولو مسله په ځای پاتې شي.
دلته پاکستان دومره په کړکېجن مسایلو کې ککړ دی، دومره حالات ګډوډ دي چې زه وایم چې دې شونو ته ډېر وخت چل سره پاتې نه شي. په فاټا کې اور بل دی، د غربت اور بل دی، د در په در دی، د کورونو نه بے ځای دي او هیڅ فاټا ته نه ملایي. که څوک دا وایي ما ته دراش مخامخ ته جواب راکړي. خبره دا ده چې اوس خو د فاټا د خزو هغه سلوک په ځای پاتې شو. نو
دغه بل به اوس د قومي اسمبلی نه وروسته سینټ ته وړاندې کیږي او د سینټ د منظورۍ نه پس چې کله د پاکستان صدر آصف علي زرداری دا منظور کړي نو د قانون شکل به واخلي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدون کو پا دیوی پانا یعنی www تکی مشال ریو تکی کام بانده که تاسو ورشه نو ده نن روزی پا معلوماتو که بتاسو ده افغان لسمشر حامد کرزی لوی جرگی تا ده وینا چکم ریکارڈنگ سپرو تیغا با هم باوری ده وقت پا پیخور که ده ماخام پینزنیمی بجی دی رازی چه ده حسیبا شهید نا ده ده وقت مهم خبرو نوارو
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دودیز جرګې ته په وینا کې له امریکا سره ستراتیژیک تړون د افغانانو په ګټه وباله او په دې سند کې د افغان دولت شرایط په ډاګه کړل. سویلي وزیرستان په غریزه سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه مشکوکو الوتکو په بریدونو کې 1400 طالبان وژل شوي دي. د خیبر اجنسۍ په تیدا کې بیا به می چاودنې اته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو کال د خبرو اترو نه وروسته IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د 1.4 میلیون ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. د بشري حقونو فعالان وایي په شام کې د پوتس نه بیلو شویو یاغیانو سرخر د مشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزي دفتر برید کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن یو تړون اعلان کړ چې له مخې به یې په استرالیا کې د امریکا پوځي شتون پراخ شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې دی د ایروزون پر دوامداره اقتصادي بحران باندې اندېښمن دی.
قدر من اوریدونکو د حسیب شهید نمو د دې وخت تازه خبرونو لنډیز واوریده. اوس په موکړې کورنۍ ورسپانو ته چې دوی خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمون خبريالې انیسا خالد دا غي مهم ټکی راغون کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان اولس مشر آصف علي زرداری او د ترکمانستان اولس مشر قربان علي محمدوف یو په یو ملاقات کې د ترکمانستان، افغانستان او هند په منځ کې د ګیس په منصوبه په تیزی سره کار شروع کولو باندې سلا کړې ده. دین علاوه د معیشت، تجارت، ثقافت او د اطلاعاتو په شعبو کې د مرستې 15 نورو معاهدو باندې هم دستخطونه وشول. اداریه لیکي چې د معاهدې د دې خبرو نه دا څرګندېږي چې د پاکستان حکومت ته د اولس د مسلو پورا احساس دی او د ترکمانستان سره د تعلقاتو په زیاتولو کې د هغې د مادني وسیلو نه پوره فائده اوچتول غواړي. دغسې پاکستان هند ته باور ورکړی دی چې پاکستان هند ته په غوره ملک درجه ورکولو باندې کلک ولاړ دی او په دې حق له به خپل کوششونه جاری ساتي، خو هغوی دې هم د نان ټیرف خنډان ختم کړي. ادارې لیکي چې که حالات هم دغسې پاتې شول نو د هند، افغانستان او د منځنۍ ایشیا سره په تجارتي تعلقات په ښه کېدو باندې به د پاکستان معاشي حالات ډېر ښه شي او کار دا چې داسې قسمه کوششونه دې جاری وساتلې شي. جنگ رسپانا په خپل اداریه کلی کې چې د ګل پروز د کرای د بجلی کرو پاوریدنې په دوران چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل ریمارکس کې ویلي دي چې د داسې کمپنیانو په وخت بجلی نه پیدا کولو په وجه د هغې بندېدل ضروري وو. حکومت دې خپل عملداري جوړه کړي نو د بیلونو په حق لاسې قسمه مسله به نه وي. چیف جسټس زیاته کړه چې که حکومت په سم نیت کار وکړي نو د ولس مسلې به په خپله ختمې شي او دې خبره باندې اپوزیشن او میډیا هم زور اچوي. اداریه وایي چیف جسټس دا هم وویي چې هغه وخت لاړو چې سیاستدانانو په غټو غټو خبرو با اولس تیروتل، اوس خلک په داسې خبرو ډیر ښه پوهیږي او د مسلو مثبت حل غواړي. د حکومت کار دا دی چې هغه عام کستا د ژوند تحفظ ورکړي، ګرانی کمه کړي او د صحت او تعلیم سهولتونه ورکړي. اداریه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري دا هم وویل چې موږ دا منو چې په ملک کې حالات ډیر ښه نه دي، خو په دې کې د ډیرو مسلو ذمه وار حکومت په خپله دی. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې حکومت د خپل پاتې وخت کې د اولس حقیقي مسلو اړه تا پاملرنه ورکړي. مشرق روزپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې محرم الحرام کې بعد څه قسمه پیښنه د بچ کېدو دپاره د ښار دننه اوسیدونکو ته د حکومت له اړخه به خاص قسمه کارډونه ورکړی کېږي او د ماتمي جلوس تیرېدو لپاره به په لارو کوڅو کې سخت حفاظتي کامونه پورته کېږي، ځکه چې تیر ځل د ښار دننه اوسیدونکو ته خپلو کورونو ته تلو راتلو کې ډېر مشکلات راغلي وو، د کومې په وجه چې دا ځل به هغه ټولې کمای پوره کړی شي. اداریه اخیره کې لیکي چې نه یوازې دا ځل د سیکیورټي چارې پولیسو ته پرېښودی شي، بلکې دې لپاره دې کوټلې لارې ولټولی شي چې دا رنګ محرم کې د څه قسمه بدې پېښې مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو نه خبرو چې وال سټریټ جرنال په کابل کې د رواني لوی جرګې په حق له مقاله خبره کړې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي په امریکا خپل خبرې ومني چې د بهرنیو ځواکونو د تګ وروسته د هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی مرستې ورکړي شي. بلوري پر ټایمز مجله کې د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په حق لایو مقاله کې راغلی چې اټمی وسله تر لاسه کول نو وړاندې اوس هم د ایران لخوا خطر موجود دی. دغه څه خطر دی او د دغه وړاندې مقاله نور مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل لیکي دا هفته به په افغانستان کې د کېدونکې لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دی پرې خپلې خبرې ومني. په دې غونډه کې به د بیلابیلو ولایتونو نه څه باندې 2000 استازي ګډون کوي چې د غونډې په اړه لاول نه مخالف ګوندونو مخالفت شروع کړي او د ترهګرۍ بریدونو زور نیولې دی. ورځپاڼه لیکي پخوانی وخت په کتلو سره چې کله د سوړ جنگ نه پس امریکا افغانستان ته توجه ورنکړه اوس د حامد کرزی انتظامی غواړي چې د 2014 کال وروسته د اقتصاد او افغان امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره ضمانت ترلاسه کړي. امریکا دا وخت په رسمي ډول د اوږدمهاله مالی ژمنو نه ډډه کوي چې بیا به په راتلونکي وختونو کې د پارلمان او د انتظامی منظوري ته ضرورت لري. د ورځپاڼې په خبره حامد کرزی غواړي چې د بارنیو ځواکونو د وتلو سره سم زر تر زره امنیتي کنټرول ترلاسه کړي او دا هم چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په شپه کې چاپې چې د مودې راهیسې تر بحث لاندې دي ودرول شي. دا چې په راتلونکي وخت کې د پوځي اډو انتظام به څنګه وي او په راتلونکي کې به د امریکایي ځواکونو څه مقام وي دا به وروسته په خبرو اترو کې څېړل کیږي. خو دا مهال به په جرګه کې د پلان شوي راضینامې سره سم د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا د موجودیت لپاره اډانه جوړول شي. په ټایمز مجله کې د ایران د اټمی پروګرام په اړه لیکل شوی چې په وروستیو کې د اټمی انرژي د سار نړیوالې ادارې د دې خبرې رسمن تصدیق وکړ چې داسې باوري شواهد موجود دي ګینی د ایران د اټمی پروګرام ترشه پوځي مقصدونه دي. د ادارې رپورت وایي ایران د اټمی وسلې د جوړولو په عمل بوخت دی. مجله لیکي د وسلې ترلاسه کولو نه وړاندې هم د ایران لخوا له اوس نه خطر موجود ده. د عربي هیوادونو پاسون هم پر دغه سیمه اغیز اچوي چې یا خو جمهوریت او منځلاریتوب په لور تلل شي او یا بیا تندروا او سخت دریځه قوت نا پر خپل اثر زیاتول شي. مجله زیاتوي وسله تر لاسه کول نو وړاندې ایران د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د پروسې لپاره هم یو خطر دی ځکه چې د سولې لپاره یوازینی موقع دا ده چې د منځلارو سره دې خبرې وشي. خو د مجلې په خبره بیا د حزب الله حماس او د شام په ملاتړ کولو سره ایران د امن ضد ډلې پیاوړې کوي او د منځلارو دریځ کمزوري کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې په شام کې روان د نارامۍ حال درکو. په داسې حال کې چې د شام حکومت په هیواد کې د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو د لړۍ د ودرولو لپاره د گاونډیو او هم د لویدیزو هیوادونو د سخت فشار سره مخامخ دی. عرب لیگ د نهه په ورځ د شام رژیم د مخالفو ډلو د استادو سره ملاقات کړي. د ترکی حکومت هم په عین وخت کې د صدر اسد په اصغرده ویلي چې د خپل ولس پر وړاندې د ظالمانه کلنونه دی لاس واخلي. په دې حق لنور تفصیل د واشنگتن ډي سي نه زموږ همکار هارون بچارا کوي.
راپورونه وایي عرب لیگ چې په سوریا کې د مظاهره چیانو پر وړاندې د رژیم د 1300 میاشتو 13 ته په کتنې په یاد ټولنه کې دغه هیواد رکنیت معطل کړی دی. د سوریا د حکومت مخالف ډلو وغوښتل تر څو د اقتدار د انتقال په یو پلان جوړولو کار پیل کړي. رویټرز ایجنټس د سوریا د قومي شورا د یو مشر غړي عبدالباسط صدا له قوله لیکي چې وایي عرب لیگ به په نږدې راتلونکي کې د سوریا د انتقالي دورې او نورو اړوند چارو په اړه د مفصلو خبرو تر په مخه د هیواد د مخالفو ډلو یو کانفرنس راوبلي. ایجنټس بیا د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنټس د راپور په حواله وایي د دې هیواد د خارجه وزارت چارواکو په ماسکو کې د سوریا د قومي شورا له یو بل مشر برهان غلیون سره چې په پیرس کې ژوند کوي په لیدنه کې په نوموړي له اسد رژیم سره د خبرو پیلولو لپاره زور راوړ. لی غلیون په جواب کې وویل د خپل روسي ورونو په مرسته باد سوریا د بحران دی او سولې زحل لپاره هڅې وکړي او زیاته کړه
نعتقد ان التقدم على طريق
د سولې ز خبرو تر په لار د پرمختګ لپاره سود غشخړه هوار شي باید یو سرګند ګام پور تکړل شي یو مضبوط سیمبولیک اقدام او د دې پیل باید لړنیواله ټولنې او عرب ملکونو څخه وشي او باید روسیا هم د دې لپاره چې سوریا په یو نوي پړاو کې داخله شي ولسمشر سرتا د استعفا ورکولو لپاره ووایي.
دخول سوریا في حرب جديده
بیا په ان وخت کې وایي د امن لپاره عربي هیوادونو سره پکړیو خپل وجمنو ټینګ ولاړ دی تر څو په سوریه اور بند عملی شي او مخالفو ډلو سره د ډایلاګ عمل پیل شي. په عرب لیگ کې د سوریا به برخه کېدل ویل کېږي چې د ولسمشر اسد واکمنۍ ته یو ستره ضربه رسولې چا چې همیشه ځان د عربي نړۍ د یو اتل په توګه حساب کړی دی. ورسته له هغې چې د تېر اتوار په ورځ د اسد رژیم حامیانو د عرب لیگ د پریکړې د غبرګون په ترڅ کې د ترکیې په شمول د سعودي عرب او د فرانسې په سفارتونو حملې وکړې، د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوګان په انکره کې د خپل سیاسي ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د سوریا له حکومته د تورن او تنانو د نیولو په غوښتنې کولو ولسمشر اسد ته مخاطب شو چې ورباندې د خپل ولس پر وړاندې د ظلم زیاتی د لړۍ د ودرولو لپاره په زغرده غږ وکړ. د مظلومو خلکو په وینو راتلونکی نشي جوړېدی، یو کنه تاریخ به داسې مشران په وینه د پایدونکو تنانو په توګه یاد کړي. اسد ته د دغه رنګ یو باب د پرانستلو په لور روان یې. هغه څوک چې د ظالمانه کړنو لپاره ورته بدرد ویل کیږي به زر یا په زن سره د خپلو اعمالو قیمت ادا کړي. باید وویل شي ترکیه دا مهال د سوریایي رژیم د اپوزیشن د لومړنۍ کرښې د ډلو قربانه ده چې په عین وخت کې عام سوریایي وګړو او هغه سرتیرو ته چې د سوریا له پوست سره اړیکې پرې کړې دي هم پناه ورکړې ده. ترکیه که څه هم چې په سوریا له خپل اړخه د کومو ځانګړو بندیزونو خبره نه ده په ډاګه کړې، خو رویټرز اجانس د هیواد د توانایي د وزیر ټینر یلډز له خولې لیکي چې وایي که چېرې د سوریا حکومت په مظاهره چانو تیری کولو ته همدغسې دوام ورکړي نو زموږ لخوا دغه هیواد ته د برېښنا ورکولو پروژې کېدای شي چې اغېزمنې شي. اجانس دغه راز په جنوبي سوریا کې د ځایي فعالانو په حواله وایي چې د سوریایي ځواکونو او د تښتېدلو سرتیرو د تیر پیر د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 9 تنان ووژل شول. په داسې حال کې چې بهرنۍ او مطبوعاتي ادارو ته په سوریا کې د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړل شوې، د مرګ ژوبلې د پیښو په اړه د سوریایي چارواکو او د فعالانو د بېلابېلو دعوو تصدیق کول یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 13 ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په دمشق د بهرنیو سفارتونو په نښه کېدل په کلکه غندلي او له سوریایي چارواکو یې غوښتي تر څو د بهرنیو کونسلګریو د شتمنیو او سفارتکارانو څخه د دفاع خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته ورسوي. رسنیو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د بنگلاديش د سفر پر مهال کړي هغه وینا هم راغستې چې په ترڅ کې په ولسمشر اسد غږ کړي سو د خپل خلکو پر وړاندې له ځپونکو فعالیتونو لاس په سر شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ایسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو خبر شوی ریپورت کې لیکلي د چین یوې خزې منلې چې د پاکستان ایټمی بټیو ته یې ځنې داسې رنګونه لیږلي چې د ایټمی موادو د جوړولو لپاره ترې کار اخیستل کېدای شي. د نوموړي په اړه لا هم کومه اخیری فیصله نه ده اورول شوې، خو کېدای شي چې د 15 قید سزا ورته واورول شي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس لیکلی چې د جون وانګ په نامه یوې چینایي ښځې د پاکستان یوې اټمي بټې ته د موادو په لیږلو کې پر خپل برخه اعتراف کړی دی. جون وانګ د پی پی جی په نامه د رنګونو د تجارت لرونکي کمپنۍ و پخوانی اداره کوونکی ده. پی پی جی انډستریز چې د نوموړي خپله کمپنۍ اخیستې وه، د تیر کال په دسمبر کې پاکستاني اټمي بټیو ته د ضروري رنګ له لیږلو وجې ګرمه پیژندل شوې وه او له همدغه کبله یې 4 میلیونه ډالره جریمه ورکړه. جون وانګ د امریکا دایمي اوسیدونکي دا په تور و چې د پاکستان چشمه دویم اټمي بټۍ ته یې داسې رنګ ورلیږلی و چې د اټمي موادو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. هغې په دې اعتراف کړی چې د چین د یوې بلې کمپنۍ په مرسته یې د دغه رنګ 3 له امریکا څخه پاکستان ته لیږلې وې. ایسوسییټډ پریس خبری اژانس د ځینو امریکایي کارپوهانو لخوا لیکلي چې داسې شواهد شته چې پاکستان یوه نوې اټمي بټۍ جوړوي چې د سون سوځیدلې مواد د اټمي وسلو د جوړولو لپاره په ضروري پلاتینیم موادو بدل کړي. اژانس لیکي که جون وانګ پر خپل جرم اعتراف نه وی کړی نو 15 کاله د قید سزا ورته اورول کېدای شوه، خو اوس ښایي هغه په بند کې 15 تیر کړي او 2.5 لک ډالره جریمه ورکړي. په لومړي سر کې د هغې وکیلانو ویلي وو چې د نوموړي له کړي کار له وجې د امریکا امنیت ته کوم خطر پېښ نه دی. جون وانګ 50 ده او 3 وړاندې نیول شوې وه. نوموړي په فزیکس کې د کالیفورنیا له سانتا کروز پوهنتون څخه دکتورا یا د پی ایچ ډی ډیګري اخیستې او د خپل خاوند سره یې د رنګ د سوداګرۍ کمپنۍ درلوده چې وروسته یې په پی پی جی انډستریز خرڅه کړه.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یولسو بجو
پلوشه
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اوو منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ منځل کیږي. هلته د نفسیاتو ماهرین وایي چې پاکستانی ولس او په خاص توګه د پښتنو ټولنه کې د برداشت ډیر کمې دی چې ورځ په ورځ نور هم کمیږي. په دې حق لا د پیښور نه د مشال جړیو خبریال شبیر احمد جان دا ریپورت را لګیلی.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د برداشت روز مانځل کیږي. د نفسیاتو د ماهرینو وینا تر مخه پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا صوبه په خصوصي توګه عام ولس کې د برداشت ډیر کمې دي او د خرابو معاشي او امنیتي حالاتو له وجې ورځ تر ورځې د کې سیواوال راځي او برداشت کمیږي. دا چې عام ولس د پښتنو په معاشره کې د برداشت کمی ته سرنګوري او څه وجوهات ګڼي نو په دې اغلب باندې یو تن عبدالرحیم مشال لیډو ته صدرنګ ویل.
یو خو فطرتن زمونږ د قوم چکوندې جذباتي دي او بتی قوم یقیناً پگو کے برداشت مادہ کمائی زمنگو پدا علاقہ کے پدا قوم کے ڈیلو غربت تے کنز کی غربت رشی نو سڑے ٹینشن کی ویو جی ٹینشن ذہنی دباؤ سڑی بندی ویو یقیناً دا برداشت چکن دے کمشی زن خلقو لا خپل حق نہ ملے گی زمنگ پمل کے دا میرٹ چکم دا چا قابلیت وی دا خپل قابلیت مطابق یغلا حقوق نہ ملے گی ملازمت وطن نہ ملے گی نو دے وجنن دا اوی صبر چکم دے کنا صحدا پر ختم شی برداشت کمشی
دا ملک او دا صوبے پ خبر ہو کے پر تشدد احتجاجی مظاہری دی او کہ پوڑو وڑو خبر باندې جنگ جگڑے نو دا برداشت کمی اولوی مثال دی نو د نفسیات ماہرین پدی حق لا س نظر لری نو د پیخور د دماغی ناروغو اسپتال یو ڈاکٹر ڈاکٹر مسلم خان مشال لیڈو تا پدی باب لباندو ویل
بے روزگاری دا مہنگائی دا دہشت گردی دا نندل تک بلاسٹ شو اغوا او شولا اغه دے کی روڈ بند دے دل تک جلوس تے نو اغه ضروری خبر ڈائریکٹلی زمنگ ذہن باندے اثر لری او دا غی د وجہ نہ منگا تا مختلف لگا بیماری شو انگزائٹی شولا ڈپریشن شو بیماری منگ کی پیدا کی گی قانون نشتہ دے اور لیول بانے کرپشن دے عدالت تلڑشن انصاف بتو پیسو بانے آلی کتانے تلڑشن والتا تاثر سو پا سمخلو بانے خبر نکی
دا نارینو پا نسبت پزنانو کے دا برداشت مادہ سیواوی دا دیس سو جکی دیشی نو پا دی حقل باندے دا نفسیاتو زنانا ڈاکٹری ڈاکٹر نائلا مشال لیڈو تو ویل چی زنانا زیادتر گورنی کی وی او دوی دا بہر حالاتو تا زیاد نمخامخ کی گی نوزکا دوی کی برداشت سیواوی
دا یو نیچرل خبر ده د دې یو ریزن دام کې دي چې هغه ایکسپوژر زم کمی سټرس
د دې ځکه کله چې دا یو قدرتي خبره ده چې زنانه د معاشره سخت وته هغه شان مخامخ نه وی لکه سره چې نارینه وي ځکه چې زمو په معاشره کې د کور او د کور بهر معاملات ټول د نارینه په لاسونو کې وي یا چې کوم تر هغه غره غلا شکړه کې او دا غوغوندې جرمونه وي نو دې ته زیاتره نارینه مخامخ کیږي نو دا وجه کې دي چې زنانو کې د برداشت ماده سیوا وي دا چې داسې قسمه ګامونه چتول پکار دي چې په عام پولیس کې د برداشت ماده سیواشی نو پدې خپل باندې ډاکټر مسلم خان جاته کړه چې یو خو حکومت ته پکار دی چې بیروزګاری ختم کړي د قانون عملدار دی وکړي او هر چاته دی خپل حق ورکړي شي
که څه کارونه خدا سي چې هغه د حکومت د لیول کارونه دي کرپشن ختم شي که د میرټ بالا دستی شي ارزه کې بل د قانون بالا دستی شي میر او غریب کې دا کم ته فرق چې کم دی چې دا ختم شي چې بچي څنګه پیدا شي دا تربیت خو اول نه دغه په کور کې کیږي نو پکار دی چې مور خپل خپل بچو ته یو ښه ماحول ورکړي ښه تربیت ورکړي بیا دا غینه پس چې کله ماشوم سکول ته لاړ شي نو هغه ته چې سکول کې یو ښه انوایرمنټ ملو شي لکه د سکول او د والدینو په کې خپل یو اهم رول دی.
یادونه وړ ده چې عام ولس او نفسیاتو ماهرینو وینا تر مخه غربت بیروزګاری ترهګري او بدامنۍ باندې قابو وموندل شو او انصاف هر چا ته ورکړل شو نو خلکو کې به برداشت سیوا شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
قدر من اوریدونکو د نیپال 55 کلن خبریال کانک دکشت د خپل زوی او خزه تر څنګه په خپل زوړ گاډی کې په خبر تر رسیدلې ده. نو مولي دارې لی یو لسو میلا سفر د ملاد لوی هاډیا تیر او امن په لړ کې د چندې جمع کولو لپاره تر سره کړي چې د لکنو د لارې اگرا دلی لاهور او بیا په خبر تر ورسید. د نو مولي سره زمونږه خبریال خالد خان په خبر کې خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی.
د نیپال د خار کټمنډو نه د دې میاشتې د سلورم تاریخ نه پیل شوی د یو نیپالی جورنالیست د امن په خاطر سفر د شروع په ورځ د پیښور د پیراپلی جګ روغتون کې پای ته ورسېدو، چرته چې هغه ته د سپینل کارډ یا ملامات رنځورانو خراغلاست وای. د نیپال د یو میاشتنی میگزین هیما ایډیټر کنک مانی ډکشت سره د خپلې میرمن ډاکټر شانتا ډکشت په خپل زوړ فوکسی موټر کې دغه سفر د سپینل کارډ یا د ملامات رنځورانو په حق له د بیدارۍ او په سیمه کې د امن دپاره پیل د خپل سفر په حقلا 55 کلن کنک ڈکشت وای.
کاٹمنڈو سے 1100 میل پہلے لکھنؤ،
دغه سفر د کاٹمنڈو نا 1000 میل جوڑے گی، اول لکھنؤ، بیا آگرہ، دلی، امرتسر، لاہور، راول پنڈے، اسلام آباد او بیا نن په پیښور پختونخوا کې یم. د زوړ گاڑی مقصد دا و چې د خلکو دلچسپی زیاته شي، کله چې خلک سلویخ کال زوړ فوکسی موټر اوویني نو خامخا به د دې خیال او نظر زموږ مقصد اڑخته وي.
عام آدمی کا انٹرسٹ لیول بڑھ جاتی ہے.
دا یو پختنې په جواب کې نیپالی خبریال مشال ریڈیو ته وویل چې 400 کال وړاندې د شیرشاه سوري بادشاہ په وخت کې جوړ شوی د پیښور او دلی خار ترمن جی ٹی روډ نن هم د دواړو هیوادونو خلکو د پاره د نږدې راوستو ذریعہ جوړې دي شي. په سیمه کې د امن په حق لا هغه وایي،
یہ ہم جو امن کی بات کرتے ہیں، میں تو ایک نیپال کے آدمی پاکستان آ گئے.
د امن خبره کو زه خو د نیپال اوسیدونکو يم او نیخ په نیغه دلته راغلم، خو بیا د هندوستان او پاکستان د خلکو په منځ کې د سړک یا د ځمکې د لارې تلل راتلل ضروری دی، ځکه چې مالدار خلک خو هوائی جہاز کې هم تلی شي، خو غریب خلکو د پاره د سړک لار ډیر ضروری ده، ځکه په یولوی لار راغلم.
گاڑی میں آئے اور لمبا رستہ کر کے آئے.
په دغه اوږد سفر کې هاغلی کنک ډکشت سره خپل تبر او زوی هم او د دې سفر او پیښور په حق لا ډاکټر شانتا ډکشت وای.
The first day it was very difficult when I felt my body was hurting.
دا وای چې لومبه ورځ ډیره سخت وه، زما ټول بدن خوګیدو، خو بیا رستو د لوی سفر سره بلد شوم. کله چې مونږ پیښور خار ته ننوتو نو لوی کلا ډیره ښکلې وه، او مونږ دلته په پیښور کې خلکو ډیر په درناوي ښه راغلاست وي، او زمونږ په سفر کې دا د ټولو نه لوی درناوي او په خیر راغلی وو.
And this has been the best welcome we have received.
د ویل ورلد چې د پیښور پیراپلیجک هسپتال په پاکستان کې یوازنی روغتون دی، چرته چې د بلوچستان، سند او قبایلی سیمو سره سره گاونډي هیواد افغانستان نه د سپاینل کارډ یا ملامات رنځورانو ته نه صرف درملنه ورکول شي، بلکې دوی ته د ژوند تیرولو روزنه هم ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا په ضلع بنو کې چابړي فروشانو د تحصیل میونسپل اډمنستریشن پر ضد لاریون نن په دویمه ورځ هم جاری دی. دوی غوښتنه کوي چې د دیرشو کلونو راهیسې په منډۍ کې د سبزیو کاروبار کوي او حکومت ته ټاکل شوی ټیکس هم ورکوي، خو شتمن خلک یې اوس د منډۍ نه بے دخله کول غواړي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دغلته ورغلی او دا ریپورت یې برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ضلع بنو سبزی منڈی کے چابڑی فیروش ایسوسیشن د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن 2 پر زید لاریون په دویم ورځ هم دوام لري، چې په خوانی سبزی منڈی یې په مکمل توګه بند کړي او منڈی ته د تلو راتلو لارې تړلې دي. مظاهره کوونکو په لاسونو کې تورې جنډې اخستے وي او د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن 2 چارواکو پر زید یې نارې کولې. دوی غوښتنه کوي چې په منڈی کې دوی د 13 کالونو نه د سبزو او میوو کاروبار کوي، چې د روزانه په حساب سره خپل ٹیکس حکومت تا جمع کوي، خو اوس تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن 2 په غیر قانوني طریقے سرا شتمنو خلکو ته په دغه منډي کې د دکانونو الاټمنټ کړي دي او دوی ته د وتلو امر ور کړي. سبزی چابړي فیروش آل مزدور یونین صدر ایوب مشال ریډیو ته وي چې دوی د روزانه په حساب سره د 150 کالونو نه ټیکس ور کوي او خپل ماشومان ته دلته روزي ګټي، خو اوس ورته د منډي نه د وتلو امر ور کړي شوی دی.
زنا کسان لګې دي د غیر قانوني تور باندې مونږ دې ځای نه چې گئی مستر قانوني جواز دا دے چې بدن مخ شه او تمر له زو چاپ شو کو آ غیر قانوني پرکړه واغه کینسل شو. زو قانون بنه ناسی زو خو ورز تقریبا ټیکس ور کاوند تا مونږه پزرونو آمدن دی ورز او دا لیک وړي کی وړي کی روزي بچی روزي د امیر خوایند مند روزي د ته میر بچ سبزی ور کای میر حکومت ته دغه ډیماند کړه دا چې بلته چې په پینسری پی کرا ور کای مو ته پلاس ور کای بلته چې په 500 ور کای زو په 1000 ته تیار یو. مې دوه نه تزه کا ما بیروزګار کا چې مو وړي کی بچی دی از سکول خرچه
آل
مزدور یونین جنرل سیکرٹری رحمت ایاز وائی چشتمنو خلکو ته د دکان په بدل دکان میلاو شوی دی او اوس په منډی کې پاتې شوی سو کرنالا خلیزای د دوی په ځای شتمنو خلکو ته یو ځل بیا ورکول کیږي چې دوی په دغه ځای کې د تیرو دیرشو کالونو نه کاروبار کوي. ایڈمنسٹریشن چارواکو سرا تماس ونیو نو دوی خپل ځانونه په میټینګونو کې مصروف غنی او نه غواړي چې په دې موضوع باندې خپل موقف وړاندې کړي. په منډی کې د 1316 کارکون کې چابړي فیروش وای چې په عدالت کې د دوی په دغه مسله اوس کې روان دي او د دې باوجود هم بغیر د څه اشتهار نه شتمنو خلکو ته الاټمنټ شوې دي. لہذا دوی وای چې څنګه شتمن خلک اخلي په هغه کې مت سره دوی هم د اخیستو لپاره تیار دي خو کله به هم دغه منډی څخه راو نوزی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورید. مشال ریډیو سره د مرکې له برکته په د افغانستان په جلال آباد ښار کې یوې 12 کلنې جینۍ د بوټ او سپلای او پالش کار ختم کړي او اوس په سکول کې سبق وای. دا چې دا عمل هغه څنګه تر سره کړ په دې حق لنور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د پلوشی پنوم یو 12 کلن انجلی چې د جلال آباد ښار په واټونو کې د بوټ پالش کار کولو مشال ریډیو سره د مرکې له برکته د بوټ پالش کار ته خاتمه ورکړي او په خونځي کې په زده کړو بوخته شوې ده. پلوشه چې د کونډې مور دوه ماشومان ورونو او یوې کشرې خور یوازینې سرپرست ده، د جلال آباد ښار د هډې فارم د کډوالو په کیمپ کې اوسېږي. د پلوشی مور مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې بې وزلۍ کیسه را ته صدارنګ کوي.
زما میړه مړ شوی، زه کونډم، دای بچی مې د اعتمانه او بس دغه مالور مې و 12 کلنه لور مې ده. چې وخت کې مې میړه مړ شو، دی بولانی وکړه، خصو کړه به پالیشي کوله او وچ موږ سره موسسې کابل د خوانه کومک کوشو. موږ ته به د موسسې والا چې موږ سره کومک وکړو، موږ ته ویللې چې ښه دغه کومک موږ تا سره کوو خو لور به د نوره پالیشۍ ته نه پرېږدي. هغه رسته موږ پالیشي مې په لور نه کوم، مرتب پې مې اچولې ده، اوس مې دغه لور خپل سبق وای.
دا چې موسسې څنګه پلوشه پیدا کړه او څومره مرسته یې ورسره وکړه په خپله پلوشه یې راته وایي.
پلوشه مینوم ده، مخکې به مې پالیشي کوله. مشال رادو د خوانه چې تاسو موږ سره مرکه وکړله، دا مرکه به کوم کابل کې موسسي والا اورېدلې وه. تا نه زموږ لمبر وخت او د ټلیفون به موږ ته زنګ ووالو. موږ ته یې ویلې روژه کې وای کابل ته راشي، بیا موږ ته 10,000 افغانۍ ورسېدلې. کتابچې موږ ته جوړه کړه، ویل چې دا درې میاشتې واخلي او نور میاشت په میاشت راځي 4,500 افغانۍ تاسو سره موږ کومک کوو. اوس خپل سبق وایمه ته میدانې خواته مرتب دی کنه، هغلته زم ساري د خوانه زم اوس پالیشي سامان مېرته ولې دی اوس پالیشي نو
د یادولو ده چې په مشال ریډیو کې د پلوشي مرکه د روان کال د اگست په 9 نیټه د خور په وخت 10:20 او 30 سکنډو خبره شوې وه. د مرکې له خبرېدو نه مې څو ورځې وروسته د مشال ریډیو د مرکې لینک او داسې یو تصویر فیسبوک ته پورته کړو چې پلوشې پکې د جلال آباد ښار په یو چوک کې بوټان پالش کول. په 2-3 ورځو کې دا لینک زرګونو کسانو ته تللی او په سلګونو کسانو پرې تبصرې لیکلي وې او هر چا خپله همدردي ښودلې وه. خو په تبصرو کې یو ځوان داسې هم لیکلي وو، د دوی خیریه اداره چې افغان بنسټ نومیږي او مولوی وکیل احمد متوکلی مشري کوي، د کونډو او یتیمانو سره اوږدمهاله مرستې کوي. که د دوی د دفتر د موبایل شمیره پلوشې ته ورکړي، کېدې شي چې دا بېوزله کورنۍ په نسبي توګه یو څه بسیا شي. شمیره مې د پلوشې تر کوره ورسوله او چې څو ورځې وروسته راته پلوشې ټلیفون وکړ، وی ویل چې موسسې ورته د اوږدمهاله مرستو کتابچه جوړه کړي، د بوټ پالش لکاره یې منې کړي او اوس یې مور په ښوونځي کې شاملوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
قدر منو اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخر کې وار بیا ورزو حسیب شهید ته چې د تازه خبرونو لنډیز ترې واورو.
افغانستان ولس ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دودیز جرګې ته په وینا کې له امریکا سره ستراتیژیک تړون د افغانانو په ګټه وباله او په دې سند کې د افغان دولت شرایط هم په ډاګه کړل. سویلي وزیرستان په غریزه سیمه کې د امریکې د بی پیلوټه مشکوکو الوتکو په بریدونه کې 1400 طالبان وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په تیره کې بمی چاودنې ته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو کال خبرو اترو نو وروسته د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د 140 میلیون ډالر د پور منظوري ورکړې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي په شام کې د پوځ نابیلو شویو یاغیانو سرخر د مشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزي دفتر برید کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن یو تړون اعلان کړ چې له مخې به په استرالیا کې د امریکا پوځ شتون پراخ شي. او ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې دی د ایروزون پر دوامداره اقتصادي بحران باندې خوشینه دی.
خوګو اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت د منور شاه سره د خپل همکارانو جوناتن حسیبا شهید او احمد شاه تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.